سلام ستړي مشه په افغانستان کې د مخام او پچې شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته څنګه شوې ده چې اسمت ساروان په پکې ساسي کوربه وي دغه پروګرام په څو شیبو کې درته لرو خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه دا سپین بولدک چمن پر دروازه لا ویزی پرته د خلکو پر تاګراته کې د محدودیت د لری کول په هدف د پښتون ژغورنې غورزنګ په ملاتړ د زرګونو کسانو پر لټ دوام لري اعتراض کوونکو د چمن لوی لار بند کړی او له اسلام آباد څخه غواړي چې خپل پریکړه بیرته واخلي د پاکستان د موقت حکومت د اطلاعات وزیر جان سکزی د چاشمې په ورځ په چمن کې له معترضانو سره وکتل او غوښتنه یې ترې وکړه چې پر لټ پایته ورسوي خو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پختین ویلی چې دا اعتراض به تر هغه دوام وکړي چې د پاکستان حکومت خپل پریکړه بیرته نوي اخیستي امریکایي چارواکي وایي د طالبانو ولبنده د قلم لار ټولنې د مشرمتی ولاوي ساده خوشی کیدو حرکتای کوي د افغانستان د خزونجون او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازري ناميري پر ایکسپان ویلي دي وی ساده جنونو د تعلیم پلوي کوله او باید هیڅ کله نه ونیول شوی او د خوشی کیدو لپاره د خوخي احساس کوي مېرمن اميري د ټولو هغو کسانو د خوشی کیدو تنه کړی دا چې د خپل حق د دفاع لپاره په نه حق نیول شوې دي د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټامس تام پر ایک شبکی پیو بیان کې د ویزا د خوشی کیدو هر کله کړی او لیکلی دي چې دا د بشري حقوقو د ټولو فعالانو د خوشی کیدل غواړي متی الله ویزا د طالبانو په بند کې د 215 ورځو تر تیرېدو وروسته پرون خوشی شو طالبانو نو وړي تورن کړی دي چې په خپل سر د حکومت پر ضد اقدامات کول د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور وزارت د ژبو د عالی شورا د جوړیدو او د دې شورا د نومړې غونډې د جوړیدو خبر ورکړی دی بختر خبرې ایجنس چې طالبانی اداره کوي خبر ورکوي چې د ژبو عالی شورا د طالبانو د لوی مشر مله هیبت الله خونزاده په امر د هیواد د ژبو د لا بډاین یو معیاري کول په موخه جوړه شوې ده د بختر خبر لمخې په نومړې شورا کې د اطلاعاتو کلتور د لوړ سکلو په نه وزارتونو د علوم او اکاډمۍ استاذ او د هیواد یو شمېر لیکوالو ژبپوهان غړیتوب لري او ملګری ملتونه وایي چې د اسرایلو د تیرو نږدې درې اونۍ ول بمباري وروسته د غزې په تړانګه کې بی خنډ مرستو ته اړتیا ده د اکتوبر په اومه د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې تر برید وروسته د اسرایلو بمباري او کلابندۍ د غزې په تړانګه کې یو بشري ناورین رامنځته کړی دی
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروان يم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن په دې پروګرام کې له حیوانات سره پر ترحم خبرې کوو حیوانات او حتی نباتات درد احساسوي نو په کار د چی بے رحمی ور سره ونه شي خو عملا زموش په ټولنه کې له حیوانات سره بے رحمی خورا آمده او ډیرو خلکو ته دا عادي چارش کاری چې حیوانات وو به او حتی به سبب وو بشني د حیواناتو د حقونو پلویان باور لري چې ژوند باید ونه زورول شي حیوانات درد احساسوي او کله چې بچی ورڅخه جلا کړل شي په سترس اخته کیږي سره لدی چې د اسلام په شمول په ټولو ادیانو کې انسانانو ته ویل شوی چې له حیواناتو سره نه یوازې بے رحمی مکوي بلکې وی نازوي زموږ په ټولنه کې نه یوازې له کوڅه ډبو حیواناتو سره بلکې هغو سره چې د بار او کار لپاره ترې کار اخلو هم بے رحمی کیږي پر وهلو ټکولو سربیره د غواو او پسونو په شان څاروي چې ګټه ورڅخه اخلو عموما په داسې ځایونو کې ساتو چې سملمر نه لري د هوا وضعیت ته پام نه کوو نظافت نه رایتو او حتی په نسې هم سم نه مړو په هغو هیوادونو کې چې د خلکو عمومي شعور او تعلیم زیات دی له حیواناتو سره بد چلند نه لیدل کیږي که وی هم نو ډیر په ندرت او کم بوي خوړه ورکوي واکسین ورکوي او د ناروغي په صورت کې درملنه کوي په دې خبرونه کې باید حیواناتو پر حقونو له حیواناتو سره د بے رحمۍ پر ډولونو او له حیواناتو سره د شاو مناسب چلند پر لارو چارو لخپلو درنو ملمنو سره خبري وکړو زموږ ملمانه دي د شیخ زاید په هنتون د ویټرنری په هنزي رئیس استاد سید اسماعیل کمال همدارس د شیخ زاید پوهنځي پوهنتون د کرنې د پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستی دوړو درنو ملمنو ته هر کله وایم او کته سي درنو اوریدونکو هم پښتنه درلوده او نه یا نظر مو درلود لمر سره تماس نیول شي ورسته د ټلیفون شمیره اعلانوم. لمړی استاد کمال ک تاسو زموږ اوریدونکو ته وایس چې له حیواناتو سره د بیرحمیو چې زموږ په ټولنه کې ډیر دي په ډولونو خبرې وکړي کوم ډولونه ډیر دي؟
ساروان صاحب لمړی خو تاسو ته او تاسو له طریقې ټول اوریدونکو ته سلامونه ونی کیلې. رښتیا هم زموږ په ټولنه کې د حیواناتو سره په مختلفو برخو کې له بیرحمۍ څخه کار اخیستلی کېږي. چون په اسلام کې هم لکه تاسو یادونه وکړه زیات حدیثونه او آیاتونه په دې برخه کې راغلي چې تاسو د حیواناتو سره له ترحم نه کار واخلئ. که یو سره نه په واچوم موږ حیواناتو سره په ډیرو برخو کې له ترحم نه کار نه اخلو. لومړی دی اوسې دو ځای په اړه لکه مخکې چې تاسو یادونه وکړه، دویم دی غو د تغذیه په اړه سالم تغذیه نه کوو، دریم د استعمال په وخت کې مونږ د یو څخه د زیات کار اخیستو په وخت کې، او بل په اجتماعي ډول یوی د ساتنې ډولونه او یا د یوی د امراضو پراتلو کې د یو لدرملنې څخه ګریس کو یا هغه سره بیرحمی کو. دغه ټول هغه دي د موارد چې هغه حیوانات سره زمونږه په زیات اندازه د بیرحمۍ څخه کار اخیستل کیږي.
بله صاحب، ډېر زیات مننه کور ودان. په هنمل صاحب خوسته سره لدی چې لکه څنګه چې استاد کمال ورته اشاره وکړه، په اسلام کې له حیوانات سره د تحرهم غشتنه شوې ده. عملا وینو چې زموږ په ټولنه کې له حیوانات سره ډېر ظلم کیږي، دلیل یې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي کرام کې تاسو او تاسو د رادیو لاري خپل ټول هیوادوالو ته خپل نیک هیله احترامات وړاندې کوم. مننه کوم دا چې مختمو دي فرصت راکړو ترڅو خپل هیوادوالو سره د ملګری په اړه خپل معلومات شریک کړو. په بخنه غوړم دا چې ستونه مې خراب دي کېدای شي او څه مې په غږ کې فرق کی. سروان صاحب، په حیواناتو باندې د ترحم مسله، تم په حیواناتو د ترحم مسله کې نه یوازې دا نه ده شامل چې فقط موږ چې جګېږو خپل څاروي یا وهو یا ډبو، دا مسله جدا مسله ده. په حیواناتو د ترحم په برخه کې موږ ګڼ شمېر نور عوامل غلرو. مثلا موږ خپل حیواناتو د تغذیه په برخه کې کوو، څنګه چې لازمه ده دا خو ټولو ته څرګنده ده چې موږ کله کورني څاروي ساتو نو دا زموږ د ژوند یو برخه تشکیلوي، خپل اقتصاد په دې پیاوړی کوو، خپل د کورني هغه مشکلات یعنی هغه غذایي اړتیاوې تقریبا موږ د ډېره بریده پورې همدې څاروي څخه پوره کوو. ولې موږ څاروي ته د یو ځناور په سترګو ګورو، فقط څاروي راوړو او څاروي ته په یو مګوي تړو، هغې ته خوراکه چې څنګه لازمه ده د څه خوراک ورته نه مسایي دي او نه ورکول کیږي. د یوې خوا د خوراکي موادو ستونزه ډېر عامه ده په ټول افغانستان کې، خاصتا په خوست ولایت کې هم به حد زیاته ده. لکه کله چې د ژمي موسم را رسیږي ټول مالداران فقط کوشش پدې کوي چې خپل څاروي لپاره کادان له بوزو ډک کړي او وایي چې خواړه مې ورته برابر کړل. په داسې حال کې چې تنه بوز د دوی خواړه نه برابروي، لکه د دوی اغارتیا ته په کتو سره دوی هم لري زیاتې خوراکي ترتیا لري، دوی د شیدو تولید کوي زیاتې ارتیا خوراکي تلري، یا که کوم دوی باندې کوم فزیکی کړوړ کیږي په دوی باندې دا فشار ده، یعنی تنه د پوزو څخه د دوی د هغه د ژوند اړتیاوې نشي پوره کولی. دا خپله د دوی په حق کې ظلم ده یو مسله. بله مسله دا ده چې کله موږ دوی ساتو د کور په هغه برخه کې چې هلته اصلا د استوګنې د یو ساه اخیستونکي څاروي لپاره د ژوند هېڅ اصلا اسانتیاوې شتون نه لري، موږ دا ورته برابرو. یعنی په څاروي باندې زجر او تکلیف تیریږي، ځکه یو څاروی لکه څنګه چې یو انسان د لمر وړانګو ته اړتیا لري، داسې یو څاروی هم دې ته اړتیا لري. لکه څنګه چې انسان تازه اکسیجن ته اړتیا لري، دوی هم ورته اړتیا لري. لکه څنګه چې یو انسان تازه نرم بستر ته ضرورت لري، دوی هم ورته اړتیا لري. پاتې شوه د حفظ الصحې مسله، خو جدا مسله. اکثره وخت چې دلته په سره کې کار کوو د یو داسې طویلې یا داسې غوجلو سره مخامخ کېږو چې فقط یو دخولي یا خروجي لار لري. بس د دې لپاره د لمر وړانګې نشته، د دوی لپاره د تازه اکسیجن لپاره وینتلیشن سیستم په نظر کې نه نیول کېږي. دا یو جدبله مسله. دوامه دریمه مسله دا ده لکه څنګه چې موږ او تاسو خپل ماشومان ته مثلا موږ خپل د ډول ډول ناروغي په وړاندې خپل ځانونه واکسین کوو ترڅو چې موږ د یو داسې امراض په مقابل کې باید واکسین وکړو چې موږ د موږ ژوند تهدیدې نو څاروي هم همداسې دي. بیا په څارویو کې ګڼ شمېر امراض شتون لري چې هغه ناروغۍ قابل علاج ناروغۍ نه دي. هر مالدار ته پکار ده چې د یو منظم تقسیم اوقات له مخې خپلو مالونو ته باید په وخت واکسین تطبیق کړي ترڅو په راتلونکي کې د یوې خوا خپله مالدار له اقتصادي زیان څخه بچ شوی او بلې خوا مالونه نه وي تلف شوي. دا یو را هم ده چې باید موږ په دې باندې وکړو چې په وخت ورته د واکسین تطبیق کړو. بله مسله لکه تاسو چې یادونه ترې وکړله ویلګار څاروي حیوانات دې جملې څخه په افغانستان کې خاصتا په خوست ولایت کې دلته موږ ګڼ شمېر ویلګار سپي لرو. دا سپي له یوې خوا خو یو کده موږ واکسین کوو خو دا خو ناممکنه خبره ده چې په افغانستان کې هغه ویلګار د سپي ته موږ دومره زمینه مساعده شي چې موږ د دې لپاره منظم د واکسیناسیون پروګرام ولرو. نو د دې د اسانتیا یا د حل لپاره ښه دا ده چې دولت په وخت سره د دوی مخه د تکثر یا د تولیدي مثل مخه یې ډب کړي او هغه سپي چې په کورونو کې ساتل کېږي هغې ته وخت په وخت د هغه امراضو په مقابل کې خاصتا لکه د رابیز په مقابل کې چې انسان ترې متضرره کېږي باید واکسین ورته تطبیق شي.
بله ډیره زیاته مننه کوربدن استاد خوستای. حیوانات هم ځینې حقونه لري، د دوی حقونه څه دي؟ کاول یوازې په اهلي حیواناتو خبرې وکړو، هغه حیوانات چې په کورونو کې موږ ساتو.
څاروان صاحب راوشو هغه څاروي چې موږ د هغې څخه مثلا تغذیه کېږو لکه میږې غواګانې او وزې، موږ په دې باندې یقین لرو موږ د دوی څخه شیدې رانیسو، شیدې موږ ته تولیدوي، هغې څخه موږ په تغذیه کې استفاده ترې کوو. څنګه چې موږ ته دا څرګنده ده چې شیدې یو مکمله غذا ده او ما زه ورته ضرورت لرم او زما مشکلات رفع کولی شي، نو که موږ اوس دې اړخ ته فکر وکړو چې کله موږ له غوا څخه شیدې رانیسو، شیدې موږ ته تولیدوي، آیا موږ دا فکر کړی چې خپل غواګانو ته موږ په تغذیه کې څه ورکوو؟ هغه غواګانې مو مثلا اوس ژمی راورسېدو، د ژمی په موسم کې خاصتا د خوست په ولایت کې اولین غټه عمده ستونزه دا ده چې دوی هغه څاروي چې حمل لري دوی داسې یو عقیده جوړه شوې ده چې دوی ته ښه غذا مه ورکوه، یعنی با کیفیته غذا چې هغې کې کانسنتریت شاملېږي دا مه ورکوئ، چې په دې سبب دوی دا داسې نظر لري، داسې یو دوی سره فکر پیدا شوی ده چې که موږ دوی ته ښه تغذیه ورکړو د دوی په ناس کې بچی غټېږي او چې غټ شو دا بیا نشي زیږولی. ولې دا خبره برعکس ده، ځکه کله چې حیوان اخر د حملګۍ ته رسیږي د دوی اړتیا دوچند کېږي، نو په دې وخت کې موږ باید دا ورته وسنجوو چې زما څاروی چې پخوا مثلا 2 کیلو کانسنتریت ته ضرورت درلودو نو اوس 4 کیلو کانسنتریت ته ضرورت لري. اکثره وخت په خود کې لوړ اقتصادي ضربه هم چې رسي خلکو ته دا رسي چې په دې ژمي کې اکثره غواګانې د کیتوزې سره مخامخ کېږي، فلج کېږي او له منځه ځي ترې. نو دوی کله چې موږ شیدې ترې رانیسو، شیدې باید موږ په دې تجزیه کړي شي چې په دې کې کوم کیمیاوي مواد، کوم منرالونه، کوم مواد ویټامینونه په دې کې شتون لري، نو همدا باید موږ آوټپوټ انپوټ مسله ده. کله چې موږ له غوا څخه شیدې رانیسو باید د شیدو مطابق دوی ته موږ باید خوراکه هم برابره کړو.
بله صاحب ډیره زیاته مننه کوروادن. قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې له حیواناتو سره په ترحم خبرې کوو، یا په بله وینا له حیواناتو سره په ظلم او بیرحمۍ خبرې کوو، ځکه چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه له حیواناتو سره زیاتی ډیر کیږي. زموږ میلمانه دی د شیخ زاهد پوهنتون د ویترنری پوهنځي رئیس استاد اسماعیل کمال او همدارس د شیخ زاهد پوهنتون د کرنې پوهنځي د ویترنری استاد پوهنمل اجمل خوستی. استاد کمال، مخکې یادونه وکړه چې له څاروي سره کوم ډول ظلمونه زموږ په ټولنه کې کیږي، په دې مو خبرې لکه چې ونه کړې چې بار هم ډیر زیات پیوړل کیږي، یعنی هغه درون بار چې زموږ په وطنونو کې په حیوانات وړل کیږي بل ځای ما خو نه دی لیدلی، فکر نه کوم چې تاسو هم لیدلی وي. دې برخې ته هم که یادونه یې وکړي او اشاره وکړي، او هغه خلک چې تر اوسه پورې دا کار کوي ګوندې له دې کار راوګرځي.
صاحب، ساروان سے ماتری یادونه وکړل د زیات کار مبارکه ګورې لکه استاد اجمل خوستی چې یادونه وکړل د تغذیه مبارکه د مناسب ځای مبارکه د مناسب ځای په کار دو رشیدا ورته جوړ شي او په مناسب وخت کې تغذیه شي په مناسب وخت کې وبو ورکړل شي او په زیات کار اخستلو څخه ډډه وشي او په خپل وخت کې ورته دیغو د خلاصولو تړلو بندوبست وشي. ما د کار یوازې نه د کار په باره کې
د بار مې ویل چې ډېر مثلا کراچي بګي بیا بار کیلو ډېر تر اندازې زیات وي.
بالکل دغه معمول ده کته سي فکر کړی یو مثل هم موجود وي چې بار نشوړلای نو هغه کې دی ولی خر کې دی ولی د یو مثل کې خلک خو هلکه دا شای نه ده مناسب بار په کار ده په حیواناتو باندې وشي او کله چې په دوی د میت ضرورت په کار ده په دمه ورکړلای شي او د دوی د زخمونو هغه زخمونه چې د بار په وخت کې من سره دي کار د معالجه وشي. په دې برخه کې یو موسسه نړیواله موسسه ده چې بروک نمیږي د اکواین خاندان هغه حیوانات چې بار وړي هغه آسان دي هغه خره دي او کچری دي دغه ټول په برخه کې زیات کارم کړی او زیات کارم کوي او رښتیا هم په دغه برخه کې مونږ دغه دروند کارونه چې دي هغه د بټیو کارونه چې دي خښتې پې وړل او راوړل یا غرونو ته د لرګیو غرونو څخه د لرګیو راوړلو په وخت کې یا همداسې نور شاخه کارونه چې دي هغه په سختو لارو سره کې موټر کار نه کوي نو دوی له حیواناتو څخه کار اخلي د بار په وړلو کې او دغه بار وړل چې دي رښتیا هم دوی دې ته توجه نه کوي چې هغه دوی بار په مناسب اندازه واچوي او یا دوی په دغه بار وړلو کې زخمي کیږي یا معالجه کوي او یا دوی د قوت لپاره مناسبه تغذیه دي دوی وکي نو یوازې یوازې همدا حیوانات هم دي لپاره کړي مختص کړي چې یوازې بار یوسي او بس نو رښتیا هم دغه برخه کې موږ لږ زیات ظلم کوو.
بله ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی لرو ځان راو پیژنې آزادي رادیو
مننه سروان سم محترم سلام تاسو ته ملمنو ته اوریدونکو ته نبی ولا زابلې دا وخلې غزنی خبرې کوم.
مهرباني کوئ زابلې صاحب
ډیره مننه کوم سروان صاحب تاسو ملما ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړه. واقعن لدی ټکی نه زه همیشه به داسې زوریدم چې دا ولې داسې کیږي له بده مرګه زابل کې هم تر سرګو کیږي ډیر شمیر کسان پر خپل هغه مرکبانو له غرونو بوچی راوړي یعنی ډیر زیاتې باروي دا سخت ظلم ده زما په نظر تر څنګه ډبرې پرې باروي دا هم سخت ظلم ده متاسفانه. نو له ملمنه پښتنه همدا ده چې څومره نه ده پکار چې مثلا که په کور کې غواو وسی چې موږ تاسو شیدې دیني راخو دیني کورنۍ دي تر هغه وخت پورې شیدې دیني را اخلي دیني راوړي لاسې دیني راوړي خوري ورنه تر څو چې هغه دوهم بچي بیا راوړي په شپو ورځو کې هغه غواس د شیدو راوړلو مخه نسی ټپوي. نو څومره په کار ده چې موږ ډیر وختي هغه دغه خېټه کې سید غوا کوم بچی دغه ته هغه شیدې پریدو او هغه غوا هم ډیره جوړ لنسی. نو مناسب څومره کلون څومره میاست مخکې باید موږ هغه شیدې لغوه کو او بل په نورو هیوادونو کې افغانستان ته پکتو یعنی همداسې له حیواناتو سره ظلم ستم د خوراک د چشاک د درانه بار په باره کې ظلم داسې سته که یوازې افغانستان ته همداسې سترګې پټې دي.
بله سلامت اوسئ ډېره مننه کوردي ودن استاد خوستی که تاسې دوی ته ځواب ووایست دا د شیدو د ورکولو موده او موده هم له یو اړخ ده دا چې مثلا یو څوک غوا لري او تازه لنګه شوې ده بچي ته از خوندر ته څومره وخت شیدې ورکوي او څومره اندازه ورکوي؟ ډېر خلک داسې ویل کېږي چې ډېرې کمې ورکوي هغه په نس نه یې مړسم.
سروان صاحب غواړم چې یو څه یو وضاحت ورکړم چې دا ورور صحیح پرې پوه شي. موږ باید اول کوشش دا وکړو چې زموږ خپل هغه څاروي چې موږ هغه د شیدو د تولید او یا د خوسکي د تولید په خاطر په کور کې ساتو نو خبردای چې زموږ سیستم د سیاار کو چې فزا پیاو کال کې یعنی تقریبا 350 سپیتو راځو کې 350 سپیتو راځو کې موږ د دې تخلیو بچای دنیا تراشي او د دې د الیکټریشن پیریود یا د شدود تولید موده 350 ورځې وټاکل شي. دلته هدف دا ده چې موږ کله چې موږ غوا ننګیږي ننګیږي دا باید موږ په داسې کام ته تغذیه کړی شو دوی چې د دې دوه میاشتنۍ وروسته له نګوان څخه دوه میاشتې وروسته دا باید په حمل دوباره بیا حمل واخلي یعنی بیا به قطلبه شي او موږ حمل ورکړو. د دې ورور په ځواب کې وایو چې څومره وخت باید پرېښودل شي د دې په خاطر چې د بدن هغه ځایي شوي مواد چې د شیدو د تولید په وخت کې دوی له خپل ځانه ځایي کړي دي دوه میاشتې لپاره موږ دې ته د استراحت دوره وایو. استراحت دوره په دې منظور کله چې زموږ غوا د اووه میاشتو حمل واخیستو اووه میاشتو حمل پوره شو نو دا دوه میاشتې راتلونکې دوه میاشتې باید خپل غوا ته دمګیري یا استراحت دوره ورته وایو. دې کې فایده دا ده لکه دې ورور چې وویلي چې دا شیدې د بچي ته نه دلته د شیدو تولید خپله یو ځای ده یو مسله او بله مسله چې کله څاروی د اتو نهه میاشتو حمل اخلي په دلته موږ مخکې پرې یادونه وکړه چې دلته د دې څاروي اړتیا د چند کېږي لې وی خو د خپل بدن د ساتلو په خاطر لې وی بلې خو د بچي د ورشت او نمو په خاطر کچيري مونږ دا څروای تر نه هم میاشتو پورې لوښو دلته بیا د ارتیا درې چنده کیږي یعنی دا معنا چې هم د شیدو د تولید لپاره هم د خپل ژوند د بقا په خاطر او هم هغه بچای چې په خېټه کې ده د هغه د رښت او رشت او تکامل لپاره نو دلته په کار داد دی ورته د بزاف داد چې کلم د غو وو میاشتو حمل پوره شو نو ته باید ورورو دا غو پریږدي. دلته بعضی وخت مونږ ته کلینیک ته خلک مراجعه کوي د مونږ غوا څنګه پریږدو دلته خو د غوا غولانځه پړسیږي نو د دې په خاطر چې دوی ته دا سیستم یو څه بیان کړه دوی ته داسې وکړي کچیر ته چې غوا اومه میاشتې حمل ته ورسېده دوی کچیر ته دا غوا دوه وخته په ورځ کې لوشي یعنی سهار او ماښام دوی دې دا یو وخت قطع کړي یو مسله تر یوې هفتې پورې دوهمه هفته کې کچیر ته دا غوا په سهار کې 15 لیتره شیدې کوي دوی دې 2.5 لیتره ترې ولوشي 2.5 دې پرېږدي او بل اونۍ کې 2.5 لیتر هم په یو لیتر بدل کی چې په دوه درو اونۍ کې په تدریجي ډول سره به د دې غولانځه کم شي او ان شاء الله الرحمن غوا به وچ شي. دوی به دوه میاشتې کافي وخت ولري تر څو د بدن هغه اړتیاوې چې د تیر چې دوه تولید په موده کې ځای کړی دي هغه به دوی پوره کړی شي. دا یو مسله. بل مسله چې تاسو یادونه ترې وکړه چې خوسکي ته باید څومره شیدې ورکړی شي مونږ اکثره وخت غوا ننګ شي زمونږ د وطن خلک اکثره دا رواج لري چې په اول دوه ورځو کې بیا دې ته میلمانه راغولي میلمانه دې په خاطر راغولي چې فلا یا ورګه چې ورته وایي په پښتو ژبه کې دوی دې ورګو لپاره میلمانه راغولي دا ورګه د دې خوسکي دی اولو او درې ورځو هغه لومړی دی هغه خوړه دي چې دوی الله تعالی د دوی په هضمي سیستم کې یو داسې قدرت پیدا کړی چې د دې فولي څخه اعظمي حد استفاده کولای شي. دا مسله وګدیږي په علمي لحاظ او خیر دومره یادونه او بیا ترې وکړو چې دا فلا یا دا ورګه د دې بچي لپاره اړینه خوراکه ګڼل کیږي هغه امراض چې د دې مور د هغه امراض تیر کړی دي د دې فولي لاره هغه انټي باډیګانې هغه د ناراض ضد انټي باډیګانې چې مور تیر کړی دي دا بچای تر شپږ میاشتو پورې د دې ناروغۍ ساري ناروغۍ په مقابل کې ساتي. دا یو مسله. بل مسله د تغذیه په اړه چې څومره باید ورته تغذیه شي موږ په فرمونو کې په هر لاس کې جی باډی ویټ باندې د هر د بدن د لاس کیلو لپاره یو لیتر شیدې په نظر کې نیسو چې باید ورکړل شي. ولې بعد مختنه په افغانستان کې خاصتا د خوست په ولایت کې خارا غوا چې لوشي خوسای دومره ورخلاص کی ترڅو هغه شي ډیره پریدي فورم خوسای ترې وتړي غولان ځخه خالی کی هغه نو ورسته خوسای پریدي. دومره یادونه باید دی ورور ته کو دا غوړ چې په مالدارۍ کې کامیاب اوسېږي خلاص تر وړنه ولري نو دلته تاسو لازمه ده چې غوړ چې کامیاب مالدار اوسېږي سال لپاره هر کال یو خوسی لاس تر وړل دا فائدہ ده. کله چې تا غوا خطر ځکه هغه ستاسو شیدو د تولید سر پوره کوي او ستاسو ستراوړنه ګټه چې ده هغه د خوسکی لاستراوړل دي چې بعد وختانه په خوست ولایت کې اکثر کورونو کې خوسکی بعد له درې میاشتو څلور میاشتو په لکه کې ځولو ته ویل اخره له لاس ور کوي ترې انلمان دي ترې نو هر خوسکی ده په هر لاس کیلو ګرام وزن باندې ژوندۍ وزن باندې یو لیتر شیدې تغذیه کول اړین کار ده.
بله ډیره زیاته مننه توضیح مو استاد خوستای. استاد کمال کدی کوڅه ډبو حیواناتو تر شو زموږ استاد پر شارونو کلیو ارزای خلک ویني چې په کوڅو کې سپیدی پښوګانی دي اما ډیر بد برخورد ورسره کیږي. ځینې ځوانان هم لیدلې دي، ماشومان ځوانان تیګه به راواخلي، وی بې وهي، پلرګي بې ووهي، زخمي بې کې. دا ولې دا د خلکو دغه تربیه نه بدلیږي؟ ولې دوی ته نه ویل کیږي ستاسو په نظر، خصوصا په جماعتونو کې په دې برخه کې فکر کوي چې کافي تبلیغ نه کیږي، والدین ورته نه وایي؟ څه دلیل ده چې دا کار کیږي؟ او تاسو ته خو معلومه ده چې دا لویه ګناه ده.
بلکل ساروان صاحب، دغه بیرحمی رښتیا هم د پارسی ډول د پلارونو او اولادونو ته پاتې کیږي. کومه فکر وکړو چې موږ په جامعه کې اکثره خلک خپل اولادونو ته سپي وګوري ورته وي چې وی ولکن دغه یو پدیده چې شتون لري اکثره خلکو کې. دا یو ډیره بده پدیده ده او حیوانات د ترحم وړ دي. او په دې باندې لکه مخکې ما یادونه وکړله، زیات حادیث راغلي دي او حیواناتو په باره کې زیات حادیث شتون لري. په کار ده زموږ عالمان په دغه برخه کې زیات کار وکړي. او رښتیا هم ګورئ، موږ اکثره ضرورت لرو چې په کور کې پیشو د دې لپاره وساتو چې موږکان ونیسي. خو که په کور نه بیرون وګورو بیا وایي چاله وی ولکنه. دغه عمل چې دا رښتیا هم د ښه عمل نه ده او خپل اولادونو ته پکار ده یوه سالمه روزنه یا عامه پوهاوی دلته وشي چې حیوانات د ترحم وړ دي، حیواناتو سره پکار ده په ښه ډول مخامخ شي، او حیوانات هر چیرې چې وي هغه پکار ده هغه د هغو سره مخامخ کېدل په ښه ډول وي. هر وخت چې مونږ دغه عمل قطع کړو نو مونږ نه حیوانات زموږ سره نزدېکت پیدا کوي. که فکر مې اوس په دغه ځای کې د حیواناتو داسې یو شعور اخیستی چې کله انسان ګوري نو ترې تښتي. وجه یې دا ده چې هغه په دې پوهېږي چې دغه انسان ما ته ضرر رسوي، او یا دغه انسان چې دغه ما په کاڼو ولي، او یا دغه انسان هر وخت چې حیوانات ګوري هغه ولي. نو دغه رښتیا هم ډېره بې ځایه پدیده ده او زموږ په ټولنه کې عامه ده. او د ټولنې ټول وګړي دا مسؤلیت لري چې د دغه پدیدې مخنیوي لپاره کار وکړي. هغه که عالم ده، هغه که کورنۍ ده، هغه که مشران دي، او هغه که هره برخه کې هغه د علم خاوندان دي، نو په دغه برخه کې په کار ده زیات کار وکړي تر څو حیواناتو سره د ترحم نه کار واخلي. حیواناتو سره دغه مخامخ کېدل په وخت کې په کار ده د حیواناتو په دې وپوهېږي چې انسان موږ ته ضرر نه رسوي.
استاد، یو بل پوښتنه چې له دې سره ارتباط لري، دا هم تاسو ته متوجه ده. ډېر ځلې موږ لیدلې دي چې د ماشومانو یا لویانو یو سپای یا یو پښو دومره وهلې وي چې هغه یو ځای زخم وي، ویني وي، بیا مچان پرې راټول وي. همغه مچان خو هم بیرته انسانانو ته ورسي او دغه مرض له یو نه بل ته انتقالوي، که څنګه؟
بالکل رښتیا هم د زخمي په وخت کې رښتیا هم دغه اکثره امراض چې د حیواناتو او د انسانانو ترمنځ ګډ دي، بدون له دې چې مچان انتقال کړي، اکثره حشرات نور حشرات کیمیا هم انسانانو ته انتقالیږي. نو پکار ده په داسې وخت کې موږ حیواناتو ته ضرر رسوو، د زیات د ترحم وړ دي، هغه ضرورونه پکار ده مخنیوي وشي. اکثر امراض رښتیا هم لکه د انسانانو حیواناتو ترمن شریک لګي. ډاکټر صاحب یادونه وکړه لکه رایبیز لیونی سپی مرض کم، که چیرته د حیواناتو ساتنه په سالم ځای کې او په مناسب ډول ونیسي نو هغه کېدای شي د رایبیز ناروغۍ ښکار شي. او هغه رایبیز ناروغۍ د انسانانو د زیاتو انسانانو د مړ کېدو، زیاتو انسانانو د داړلو، د زیاتو انسانانو د تلف کېدو سبب کیږي. او رښتیا هم دغه ډېر مرضونه دا شایدي چې هم د حشراتو په واسطه، هم د مستقیما تماس په واسطه د حیواناتو نه انسانانو ته ځي.
بله صاحب، ډېره مننه کوروادن. استاد خوستای، فکر نکوی چې د کورنۍ مسله ډیره مهمه ده؟ که چېرته ماشومانو ته میندې او پلرونه په کورونو کې وایي چې حیوان هم د انسان په شان درد احساسوي، خوږ احساسوي، باید رحم ورسره وشي ک نه نازوین او د اقل زوروی دي نه دا اصل کار فکر کوم لدی زاینه شروع کی شي بیا شوانځي دی چې په شوانځي کې معلمین ورته وي ما فکر کوم چې زموږ په ټولنه کې دا شی معمول نه دی کڅنګ
وقت سروان صاحب په جماعتونو کې په مکاتبو کې دوی د ټولنیز ژوند او په ټولنه کې دښتا ځان د څاروي سره دوی مختلفو څاروي سره مخامخ کیږي نه یوازې دا چې ویلګر چې حتی بعض وخت دوی د مکتب څخه د لارې په تیریدو کې د کورنیو څارویو او د پوښتلو باندې هم متهم کیدای شي وهې ولی مثلا یو ځای کې یو زده یا میګه ده یا واده نو مشمون ته په کار دات چې د جماعت نه نیولې تر مکاتبو پورې دا ټول کې باید ورته په دې برخه کې کافي معلومات دوی ته ورکړل شي ترڅو دوی د ځناور سره دسي برخورد ونه کړي چې دا یو ځناور ده ولې دی الله تعالی پیدایښت هر شی چې په دې دنیا کې الله تعالی پیدا کړی دی دا د انسان د پیدې په خاطر خو دا چې په افغانستان کې په ټول نړۍ کې یو منظم سیستم موجود ده سروان صاحب هغه سیستم دا چې دوی کوشش تا کوي چې دوی د تولیدي مثال مساله کنټرول کړي ده د اکثره وخت لپاره د دې د یو منظم سیستم کې اچول دي بیا د دې د پیدا شوی مثلا د سپې موجودیت په مثلا په خوځ ولایت کې ولې دومره زیات ده چې ته د دې هغه موانس جنس د دولت لخوا د خلکو لخوا موانس جنس په اول کې کنټرول شي یا لمنځه یوړل شي په یو فني شکل سره ترڅو د دې هغه نور نسل اضافه نشي په داسې شکل سره چې ویلګار باندې لري کچیرته په کورونو کې دي کورونو کې باید منظم مرغې ته سیستم برابر شي واکسین او دا سیستم یو ته برابر دي تاسو نه پیدا کی ولی ماشومان ته په کار ده نه واځي په مسجدونو کې مکاتبو کې ولې نه هم باید په دې باخه کې دوی ته کافي معلومات ورکړي ترڅو د دې د هزار او هزار تخلاص واخلي
بله ایو بل پختنه بل تاسو څخه فکر نکوي چې یو عمومي کمپاین خلکو ته پکار ده مثلا تاسو له په هنتون نه دا کار شروع کړي په کم توجه کړي په نور دنیا کې خصوصا په لویدیس کې د ونو د ساتنې لپاره داسې کمپاینونه دي مثلا یو حکومت غواړي په یو سیمه کې غاټ سړک جوړ کړي پراخ سړک جوړ کړي اما غلطه ځنګلي ونی یو شمیر خلک چې دي شنه فساد طرفداران دي وغي ونو ته وخی شوی موږ هم ورسره پرې کوي نو نه اجازه نه درکو چې دا دلته سړک تیر کوي او زموږ چاپیریال خراب کوي موږ دی ونو طرفداران یو ونی باید ونو وحل شي دی حیوانات خو اصلا سوال نه پیدا کیږي ځکه چې دومره ډیره مینه ورسره کیږي چې څوک په دې برخه کې د کمپاین ضرورت نه احساسوي فکر نه کوي چې زموږ په وطن کې هم کدی ونو لپاره څو کمپاین نه کوي دی حیوانات لپاره داسې یو کمپاین وکي په دې شکل به عمومي په هواي زیات شي توجه به هم ورته ډیره شي
بله ان شاء الله دمو تاسو سره وعده چې لمړی قدم کې موږ ان شاء الله شیخ زید پانتون ته په دې برخه یو علمی سیمینار اتمان په لاره ته جوړو به نه وازیدار چې په کورنۍ سرویو یا په کورنۍ حیواناتو کې دا مسله روانه ده افغانستان کې خاصتا د خوست په ولایت کې د احقار په مسله باندې چې دوی اکثره اوس موږ غرونه مکمل معنا سره د څاروي څخه د واشي څاروي څخه پاک شو یوازینه یو علت دا ده چې ډېر په بیرحمانه ډول سره دوی ښکار کوي لمنځه وړي حتی خپل ساتیرۍ په خاطر یو څاروي په اتفاق ولي په توفنګ باندې بیا په توفنګ باندې رښتل دی او څاروي دا فکر نه کوي چې دا هم بچی لري یا زندگی لري یا ځوان لري ورځ تر بلې په افغانستان کې هغه څاروي چې موږ په ځنګلونو کې درلودل وراس وراس د لمال د الله سوار کو نو موږ ان شاء الله دا وادای چې د شیخ زید پاندون کې به ان شاء الله په دې اړه یو ښه خاصه سیمینار به دایریږي او خلکو ته به ان شاء الله په دې باره کافي معلومات ورکو
بله صاحب ډیره زیاته مننه کور ودان خدای دې وکړي چې کامیاب شې او اثر هم وکړي تاسو هڅه استاد کمال د ښکار یادونه هم استاد خوستی وکړه کبان مثلا ډیر ځایونه کې موږ درې دي چې په بمونو باندې نسی یو دوی په در دوخري سل نورې ډیر واړې وي هغه ټوله ځای شي او بالکل نسل په وسین کې تبا کې لمنځه یوسي یا د ښکار چې یادونه وشوه ځین خلک هم لیدلی دي چې مثلا کارغه به هم ولي کورتوي چې غوخه خوري وای نه نو څه شته دی وښتو بس خوان لا خاطر می وښتو دغه په هوایم خلکو ته ورکول پکار دي چې هر حیوان مو وه مولې او کې ښکارم کوي پاندازې کوي نسل لمنځه مبري ځکه چې دغه ټول شان له یو بل سره ارتباط لري دا د ژوند چاپیریال داسې دی چې کې یو برخه کم شي په بل باندې منفي تاثیر کوي
بالکل ساروان صاحب رښتیا هم په دغه برخه کې لکه د ښکار په برخه کې کاغه زینتی مرغان دي یا وحشي حیوانات دي یا په سیندونو کې ماهیان دي او یا په عموم کې که تاسو لیدلي د زمونږ د ټولنه که چیرې د مچیو ځاله چیرته وګوري هم بدون له دې چې په فني شکل د دې نه شات راواخلي هغه هم ولي دغه یو څه په دغه برخه کې یو کار شوی چې دغه د مشرقي طرف ته چې ځي دغه واړه مایان به رانیول او دا به پخول بیا به خلکو لکه د چپسو په شکل خوړل. الحمدلله دا څه وخت مخکې په دې باندې کار وشو هغه د وړو مایانو هغه ښکار چې دغه بند شو هغه وړو مایانو ښکار بالکل غیر قانوني او که څوک پیګیر شول د مجازاتو هغې ورته وباسله. نو دغه برخه کې رښتیا هم که تاسو فکر کړئ په افغانستان کې اکثره دغه مرغانو سره رښتیا هم ډېر ظلم کېږي. ظلم په دا معنا چې دغه ښکار کېږي او داسې بې رحمانه ښکار کېږي. اکثره یې په دغه وخت کې ښکارېږي چې هغه کوچني کوچني بچي وي هغه بچي ښکار کېږي او هغه راوړلی کېږي هغه که لس وي درې دوه درې ترې پاتې شي نور اکثره یې مړه شي. یا که مونږ فکر وکړو په ماهیانو کې رښتیا هم مونږ دغه دا یو عادت ته چې په برق باندې نیسو برق کوم چې مطلوبه مایع ده یا هغه غټ مایع ده هغه خورو هغه واټ ماهیان اکثره له منځه یوسو او هغه همداسې په سیند کې خوشی شي. دغه غیر فني کارونه دا د بې رحمۍ یو ډول ده چې اکثره په زموږ په ټولنه کې زیات رواج لري او الادیو کې چې دغه برخه تاریخي هم ډیره توجه پکار ده چې زیات کار پکار ده زیات عامه په هوای پکار ده په زیاته برخه کې هغه په میډیا لاري وي هغه کې جماعت لاري وي هغه کې تعلیمی ادارو لوري زیات کار پکار ده چې په دغه برخه کې کار وکړي.
بله ډیره زیاته مننه کوروادن قدرمنو اوریدونکو تحصیل اوسادي رادیو د ژوند رګونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې له حیواناتو سره په بیرحمۍ خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د خوست د شیخ صاحب پوهنتون د وترنری پوهنځي رئیس او استاد اسماعیل کمال او همدارس د همدغه پوهنتون استاد پوهنمل اجمل خوستی. استاد خوستی د تا حیوانات ژوند د چچری یو بل ته ضرورت لري د ایکوسیستم لپاره ټول پکار دی. مخکې استاد دی مچیو یادونه وکړه د شاتو دی مچیو حتی هغه چې دی شاتوم نه دی هغه ظاهرا خلکو ته بې فایده مچیو ښکاری دی هغه هم طبیعت ته زمونږ زمکې ته او زمونږ ژوند ته وایي ضروری دی. په وروستیو کلونو کې په اروپایي هیوادونو کې نسل په انقراض ده بې ځایه مري. معلومه نه ده چې دلیل یې څه دی کمیږي. دوی ډېر ورته ورخطا دي وایي چې که دا بمبري یا مچۍ مړي شي او نسل یې ختم شي دا به په زراعت باندې ډېر منفي تاثیر ولري. که له دې نظر هم دې موضوع ته کتنه وکړي چې دغه ټول شان چې خدای پاک پیدا کړی دی د ځمکې لپاره د انسانانو لپاره ګټور دی په عین حال کې.
مننه سروان صاحب. ایکوسیستم یو تړلی سیستم ده او چاپیریال کې شته موجودات هغه یا ټول یو د بل سره رابط لري. یو ښه مثال پیدا وایو چې په یو وخت کې د وردګو ولایت کې چا د مچیو صندوقونه وړیو هلته یې د شفتالې او د میوجاتو د ونو په منځ کې ایښو. بیا هغه باغوان ورته ویلي وو چې نه په دې سره زما د باغ ویجاړېږي دې نه ایسته کوي. په داسې حال کې ګوره دا د مچیو د شیرې راټولولو په وخت کې یو عمل ده چې هغې ته پلنتشان یا القا عمل وایي چې دوی د مؤنس مذکر د نباتاتو دا سره یو ځای کوي. کله هم چې دوی ته یو پوهاوی وشو کله بیا راتلونکو کالونو کې دوی بیا خپل باغونو کې هر مچیو لرونکو ته به یې سوال زری کول چې راځه مچۍ دې دلته کښېنوه. دوی ته دا په اثبات ورسېدله چې په کومو باغونو کې چې مچیو تحرک درلوده د هغې مچیو په سبب باندې پلنتشان عمل یا د الکا عمل په نباتاتو کې ښه صورت نیولی وو او حاصل یې څو چنده ورکړی وو. نو د حشراتو موجودیت په یو مملکت کې دا نه وایو د دې پوهیږو چې ګان شمېر امراض چې د دې حشراتو په سبب انتقالېږي دا منو. خو د الله تعالی د پیدایښت هم بې حکمته نه یي. مثلا اوس دا د مچیو مسله یا هغه که ګبین تولیدونکي دي او که یا وحشي دي، خو د دوی راز او یا د دوی هغه موافقت یو د یو بڼ یا د یو باغ کې چې دا ډېر غټ رول لري چې او زیات محصول په دې حالت کې بلاسته ترې راتللی شي. نو د دې موجودیت د شکه چې الله تعالی پیدا کړي نو دا د یو یو راز خاطر دی او هغه په خاطر پیدا شوي دي.
ډېره مننه، سلامت اوسې استاد کمال. موټر ډیر ځلې لیدلې دي چې ځینې خلک د خپل څاروي غوږ پرې کوي، یا لکۍ خصوصا د سپو لکۍ پرې کوي او په ډېر بېرحمۍ پرې کوي، نه بې هوشي ورکوي نه انستیزي ورکوي. په دې اړه که خبرې وکړي چې حیوان څومره درد احساسوي؟
سروان صاحب، رښتیا هم دوی خو یوازې نه چې لکۍ پرې کوي او یا غوږ پرې کوي، د نورو برخو پریکون هم په ډېر غیر فني شکل په کلیوالي شکل باندې هیڅ دا خو هیڅ فکر نه کېږي دوی د انستیزي ورکي یا د هغه اسپټیک شرایط چې هغه میکروب مداخلې مخنیوي وکړي، داسې یو عمل ترسره کوي او دغه کوم کاسې دا عمل کوي هغه داسې یو ښه نوم باندې یادېږي. دلته رښتیا هم اکثره دا خلک چې دي څوک چې د سپیانو شوق لري یا لکۍ ترې پرې کوي، د دې لپاره چې هغه د هغه د ضعف ټکی له منځه لاړ شي. د جنګ په وخت کې دوی جنګوي او دا رقمې جنګوي چې هغه دواړه سپیان په ډېر قوي ډول د بې رحمۍ ښکار کېږي او زیات اندازه زخمي کېږي. او څرنګه چې مونږ د درد احساس کوو همداسې حیوانات هم د درد احساس کوي. او په کار ده چون دوی شعور لري عقل نه لري، نو دوی ته هم مونږ ته په کار ده چې مونږ عقل لرو، دغه عملونه چې مونږ یې ترسره کوو د حیوانات سره بې رحمۍ، نو د دغه څخه مخنیوی وکړو او دغه کار ونه کړو. څومره چې مونږ درد حس کوو همدومره حیوانات هم درد حس کوي. هغه هر حیوان ده، هر زیرو حیوان ده، هغه څرنګه چې انسان چې ته اړتیا لري، هغه که تغذیه ته اړتیا لري، هغه که آرام ته اړتیا لري، که هغه مناسب ځای ته اړتیا لري، نو همداسې حیوانات هم مناسب ځای ته اړتیا لري، ښې تغذیه ته اړتیا لري. او د دوی د امراضو د مخنیوي لپاره، د امراضو د کنټرول لپاره، د امراضو د تداوي لپاره هغه څه چې انسان ته ضرورت هغه حیوانات ته هم ضرورت ده. او دومره درد حسې لکه انسان سے څومره درد حس کوي.
بله صاحب، استاد خو ستای د حیواناتو د حقونو په نړیواله اعلامیه کې ویل شوی دی، وایي هغه حیوانات چې له انسانانو سره په یو نه یو شکل سره تړلې دي، له سپیو پښو رانیولې تر غواو تر خرو تر آسو تر دې پورې، وایي دا ټول د انسان له لوري د څارنې او توجه حق لري، باید انسان ورته توجه وکړي او څارنې وکړي او پالنې وکړي. تر څه حده پورې د حق ته زموږ په ټولنه کې توجه کیږي؟ څومره همدغه د حیواناتو د حقونو نړیواله اعلامیه ترویج شوې ده، ویل شوې ده خلکو ته؟
خوشبختانه سروان صاحب، چې اوس یو څه اندازه خلک د طبابت سره ډاکټر ته د خپل څاروي د پر ور وړلو سره یا ډاکټر خپل کور ته د څاروي د تداوی لپاره بیا یې هاب، خو بیا هم څنګه چې لازمه ده لازمه ده چې دوی نه کوي. مثلا نه یوازې دا چې دوی دلته بیا یادونه ترې وکړو، نه یوازې دوی چې دوی د مالجي په برخه کې یا د واکسینیشن په برخه کې سمه توجه نه کوي. ورځې ورځې یو سپای د تندې ولاړې په یو مګي باندې زنجیر باندې تړلې، حتی دوی د روزمره هغه اړتیا چې دا چې اوبو خوړو ته ده هغوی ته هم دوی توجه نه کوي. نو خو خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې نور هغه څوک چې د دا ډول څاروي سره سروکار لري دوی ته هم د یو زیرو حیوان په سترګو وګوري. نو هغه څه چې لازمه ده هغه که د خوړو په برخه کې ده، د درملنې په برخه کې ده. او بله خبره دا ده چې اکثره وخت په خوست کې هم دا خبره شته، په نورو ولایتو کې هم زه اورم چې دوی اکثره وخت د سپي د جنګ کولو په خاطر ساتي. نو نور حقوق یې په ځای پرېږده، د جنګ اچول یا په جنګ کې د دوی جوړېدل دا ډېر کبیره ګناهونو کې راځي او د دې څخه باید هېوادوال په لومړي قدم کې د دې څخه بیخي جدي پرهیز وکړي او د اسلامي عمارت هم زموږ غوښتنه ده چې په دې برخه کې دوی ډېر جدي اوسېږي.
استاد، یوازې د سپو جنګول نه، د چرګانو جنګول، د پېژندې کارکانو جنګول، د زرکو جنګول، دا ډېر شیان دي متاسفانه.
په دې کې دوی ژوبلېږي، په دې کې دوی جرحه یا زخم اخلي، دوی ترما ورته یا ضربه ورته رسېږي. نو په دې حالت کې دوی بیا خاصته هغه سپي، مثلا دوه سپي خو چې په جنګ سره ورځي، خامخا یو خو پکې ماتېږي، او کوم چې بریالی سپی ده هغه چېرتنې یو ډاکټر ته هم بیا تداوی هم کوي چې تا خو برلاسه شوی، ولې هغه چې بیا مات شي همداسې اخلاص کړي، نو هغه ټپونه، هغه دردونه، هغه بېچار ټول په ځان باندې زغمي.
بله، ډیره مننه استاد کمال. دی واکسین په اړه خبرې کوو کې چې واکسین څومره ضروری دی، څوک باید واکسین ورکړي دغه دیدو یا کوڅه ډبو سپو ته او نورو حیواناتو ته؟ کوم یو واکسین ته ضرورت لري، کوم نه لري؟
سروان صاحب، ټول سپی ضرورت لري. هر سپای که هغه په کور کې ساتلی کېږي، هغه بیرون کوڅه ډب سپی وي، څرنګه چې کوڅه ډب سپی ته واکسین ورنه کړلی شي، خو هغه راځي د کور سپی داړي، خو دا هم د مستقیم انتقال شو دی، د هغه کوڅه ډب سپی نه دا مرض مستقیما راځي د کور سپی ته. همداسې هغه سپی پیشو نه حمله کوي، پیشو ته ځي. لږ واکسینونه د ټولو سپیانو لپاره، سپیانو نه بلکې د ټولو حیواناتو لپاره ډېر ضروري دي. هغه که کوڅه ډب دي، هغه که وحشي دي، که هغه اهلي دي، کورني دي، نو واکسین ډېر اهمیت ورته لري او ټول په کار د واکسین شي. بدبختانه کوڅه ډب سپو ته خو دلته واکسینونه نه کېږي. کله ناکله موسسات یو ملي کمپاین شروع کوي، کله کله وکړي، خو دا په عمومي ډول نه کېږي چې ټول افغانستان کې یا ټول یو مکمل ولایت په بر کې ونیسي.
او واکسین خو به هر کال ور غواړي په کار د ورته کې یو ځل وشي بس کافی ده.
مختلف واکسینونه دي کوم یوازې سپای په نظر کې ونیسو، نو د رایبیز واکسین یا د لیونیس واکسین هر کال کې یو ځل ورته کیږي. بیا د تقویتی ډوز ک چیرته په دې باندې وډ اشولې چې خدای نه خواسته ازما سپی د کوم کوڅډب سره وداړل، نو تقویتی ډوز هم په وخت کې مرتکیږي. او حیوان ټول حیواناتو ته واکسینونه لکه د اهمیت وړ دي او په کار دی وشي ورته.
بله،
او اوس
بله
مخانه غواړم، نو سپیانو ته اوس تقریبا مختلف واکسینونه راځي، رایبیز واکسین، د ټمپر واکسین، ان تقریبا تر وو واکسینونو پورې موجود دي چې سپیانو ته ورکولای کیږي، او دغه ساري امراض څخه چې هغه نور حیوانات ته تری انتقالي دي، هغه څخه مخنیوي تر کیږي.
البته یو مسله ده چې تاسو مخ کې ویل چې مؤسسو به دا کار کوو، پخپل خلکو ته په کار نه ده فکر کوي چې د واکسین قیمت ډیر زیات دی. فکر نه کوم چې ډیر زیات به، مثلا په یو کلی کې درې څلور سپی یا په یو کوڅه کې یو د دې سپی، نو د یو کوڅې د خلکو لپاره به دومره ګران نه وي چې هغه سپی واکسین کړي، یا د یو کلی د اوسیدونکو لپاره.
څاروان صاحب، هغه خپل کورنۍ سپی ته واکسین نه کړي، نو بیا به د کلی سپی ته خو واکسین پی وکړي. یو خبره خدا دا چې عموم کې اقتصادي کچه په هغه اندازه د خلکو نه ده چې هغه ټول حیوانات ته، یا د کوڅې حیوانات ته، یا د خپل سپو ته واکسین وکړي. دویمه مسله،
لیکن دلته خو دلته به کېدای شي لس افغانۍ مصرف شي، بیا سبا چې لیوانی شي او یو څوک وداړي، بیا پیغه باندې لزر مصرف یم نه پی جوړی شي.
حقیقت ته دغه سپای چې کورنۍ سپای دا رښتیا هم اول ځل دغه لکه واکسین قیمت تقریبا تر 200 یا یو نیم سل افغانۍ پورې قیمت لري، دا نه پرې کوي. او کله چې کلیوال وداړي، نو هغه هر یو کلیوال ته تقریبا تر 15,000 او 20,000 افغانۍ پورې دی پرې کوي، تر څو دغه د کلیوالي لانجې نه، د کلیوالي هغه څوک چې داړل دي، دغه د قیمت دغه د پور نه ځان خلاص کړي. رښتیا هم ضروری ده چې هر وخت ټول سپو ته واکسینونه وشي، او هغه سپی چې په کلی کې اوسېږي، چون هغه هر وخت انسانانو سره په تماس کی انسانانو سره نږدې ژوند کې پکار د واکسینونو شي.
بله صاحب، اوس یو اوریدونکی لرو، قاری صاحب پښتون دی، قاری صاحب دینی عالم دی، او به ګورو چې دی څه وایي، خصوصا که د اسلام له نظره ووایي چې د حیواناتو په اړه، د دوی د حقونو په اړه، له دوی سره د ترحم په اړه دین څه وایي. قاری صاحب هرکلی درته وایم.
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه هم قبول کړه، سلامونه تاسو ته، ستاسو همکارانو ته، ستاسو ټولو اوریدونکو ته، کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلام
دې سره موضوع متکړه ده، استاد تخنیکی همکار ته نن دعا وکړه، تاسو ته دعا کوم دی وړاندې په صفات یې والیم په صفات چې دا شی موضوعګان موږ ته تاکي، دا که موږ غایې شلو کې نه شلو، که موږ عمل پکوو که عمل نه پکوو. دلته خبره دا شی ده، یو مثال به درته راوړم، یو قران ته ور اچول دی، یو د قران او احکام ته ور اچول دی. ما په خبره خو دې سر خلاص ان شاء الله.
bale bale bale
یو قران ته وره چول دی، یو د قران احکام ته وره چول دی. هغه څوک چې قران ته وره چی، هغه د هغه کار دی، هغه غیر دین دی، دا هغه څه ګله نه درم. ولی زما دشمن دی د قران، دشمن دی، هغه نه مني. نو یو څلې چې راستا قران نه مني وای زه نه منم، ته دا هغه څه ګله لري. او بل مسلمان چې دی د قران او احکام ته وره چی، رابسوله ساسې یو موضوع ته پند ایوانات پر موضوع باندې، یو ایوان چې د یو چا په کور کې اوسېږ او ته بار پر وړې، یا ساده کور په راداري کې پر وښ باندې بار وړې، آیا دې پر مرکب باندې بار وړې، پر اس باندې شپریږي د بزی شې دې خوري، او آیا دې د سپي شې دې د ساده کور په لادار دی. نو دا د اکسا په کور کې لري، لکه یو ستا، لکه انسان چې په برس کې ستا په کور کې عقل لري، دا د ستا په کور کې عقل لري. ولی رسول علیه صلوات و سلام چې ریالت وکي، او شه پاتس و ناقه القطبا و ناقه القصوا، ورته وای د دغه نوم زکه ناقه القصوا د رسول علیه السلام وشو.
درست.
نو کله چې دا علیه السلام وفات کوي، دا وشه د رسول علیه السلام ته خدای په امانی واخیستل. یا رسول علیه السلام بیبی فاطمه زهرا راوستل خپل مبارک لور، ال فاطمه دا ورشه ما ته پاتې زده دنیا ته خزم، تر څو چې دا ژوندې راو بوي دې را مړې دې سرپرستی به کوي. یعنی هر ایوان دا شې دی، که آس لري، که سړی مرکب لري، که غوی لري، که وال لري، که وښ لري، د دیني یو کتابونه دا شوی وای، دغه ایوان چې ځواني ستا بار وړي، وخت چې زور څو ستا بار نشي وړای، چې زور څو ته به دی حیوان حفاظت کوي. دا که هر حیواني، نو که ځواني خو ته استفاده دی نه کوي، پرځن ځل وشه، میر وشه، غوال وشه، د وشه دی باوري، وشه دی باوري. نو چې داسي چې دا حیوان ځواني خو ته ابتخار پکې، جنگ یې بل پکې بار پر وړي، پس پاس باندې خلک ابتخار. اما چې زور سی بیا کنج ته کشه یا ډوډۍ نه ور کوي، دغه هر ایوان حساب اورز د معاشر لله الواحد القهار د انسانانو سره کوي. دا خو یاو. او بل خبره دا ده سروان صاحب، دا اوس تاسې موضوع دا و چې مقصد ولی افغانان د خپل ایوانان نه واکسینوي. که دا شي وای، یو خو موږ ظالمانو، موږ ظالمان یو، زړه سوی پر ایوان نه لرو. هغه ایوان که پشکار کې موږ ته پدر خوري کې نو خوري، هغه کار کو دا یم. او دوهم دا یو، موږ به کفایت یو، دا چې اوس موږ نه لیتي چاجو به کفایت یو. اوس دا اوس په یو ایوان لس افغانۍ مصرف نه پرځي، دا سل افغانۍ پر یو واکسین داخلي، دا 1500 افغانۍ پر یو واکسین.
ما ویل ملک دی دین له نظر دی موضوع ته کتنه وشي. قاری صاحب
یو بلا وختل، بیا شل زره 1500 ډیر زره تاوان هم ورکو هغه کلیوال ته، او
کوټه هم ورکو. دا خبره خو وسه قاری صاحب پښتو،
نو کتاب دا سره راوړي،
ما شاخ نه ورې
دا چې اوس ما درته چې موږ احکام د قران سوځو. قران وايي وانيبو الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب. اي تعالى وايي انسانانو رجوع وکړي و رب ته، رجوع وکي و خپل جامعيته و خپل ژوندګيته، ته پیش تر دې چې مشکل نه راغلي، چې مشکل مو کور ته راغی بیا نسې د پکولې، د پتنی مخګری باید سړی هغه وخت وکړي چې دا فتنه کور ته نه راغلی.
که
مصیبت مخګری سړی هغه وخت باید وکړي چې مصیبت کور ته
ډېره مننه ډېره مننه
مصیبت کور ته راغی، بیا به لغته کې وي په درجه نه خو
سلامت اوسه قاری صاحب پښتون، لطف دی وکړو کور دی ودان، مننه. ډېر وخت هم نه دی پاته، خو له استادانو یو خپل دسترګو لیدل یو قصه به ورته وکمه که ریشې دویم پې تبصره وکړي. په ترکیه کې مې ولیدل چې سپی پیشوګانې یو ځای سره تاوسیلې او بل سره جنگ نه کوي، که زموږ ستاسو په وطن کې پیشو سپی یو ځای سره نه شي اوسېدی چې چېرته سپی پیشو وویني پسې اخلي، لیکن هلته په یوه کاسه کې خوراک کوو. او تقریبا ټول سپی مې ولیدل چې په غوږو کې یو چپس لګېدلی و چې د هغه اساس باندې دوی ته معلومېدو چې واکسین شوی دی نه دی واکسین شوی، د هغه ټوله تاریخچه په هغه چپ کې وه. او ډیرو ته خلکو ډوډۍ ورکوله، ما له یوه نه پوښتنه وکړه چې ولې ډوډۍ ورکوئ، ولې خوراک ورکوئ، وایي دا خو ثواب لري. یعنی موږ همغه د ثواب برخې اکثره یېرې کړي دي، لکه چې مثلا څوک په دې باندې خبرې نه کوي چې که له یوه حیوان سره ترحم وکړي دا ثواب لري، که یوه حیوان ونه ځوروي، که یوه حیوان وځوروي نو ګناه لري. په دې باندې هم کمې خبرې کیږي، نو تمه ده چې دې موضوع ته خلک توجه وکړي. لکه څنګه چې مخکې زموږ استادانو ویل په منبر کې، په ښوونځي کې او په کور کې په دې خبرې وشي او خلک پوه شي. که لنډه تبصره لري اول استاد کمال، بیا هم استاد خوستی.
ساروان صاحب، رښتیا هم لکه تاسې یادونه وکړله دغه دې ترحم موضوع په کار د جماعت او له ممبر او له مکتب او له پوهنتون او له عام ځایونو کې په هر غونډه کې په کار د ترحم موضوع یاد شي او حیواناتو سره ترحم نه کار واخیستلی شي. د هغو لپاره یو مناسب ځای، د هغو د اوسېدلو مناسب ځای په نظر کې ورته ونیولی شي. هغو د تغذیې په اړه په کار د تر اخري حده پورې کوشش وکړلی شي، هر وخت کې د مناسب تغذیه اړتیا ورته پوره شي، او د استعمال په وخت کې په کار د دوی سره نرمي وشي. په زیاته اندازه هغه څومره چې د دوی توان د هغومره اندازه باندې کار ترې واخیستلی شي، او په اجتماعي ډول باندې ټول خلک په دې وپوهولی شي چې دا حیوانات د ترحم وړ دي، او خپلو ماشومانو ته، خپلو ګاونډیانو ته، خپلو خلکو ته په کار ده ورته وښودلی شي، او عامه پوهاوی کار په عامه پوهاوی کې کار وکړلی شي. او بل د امراض په وخت کې ټول هغه حیوانات که ویلګر دي، که کورنۍ دي، چې کوم مرض په کې ولیدلی شي، په کار ده نږدې کلینیک ته یوسي، او یا تر ډېره بریده د دولت هر اورګان چې په همدې برخه کې کار کوي په کار ده هغو ته په نښه شي.
ډېره مننه، سلامت اوسې استاد خوستی. که تاسو لنډې خبرې لرئ وی کوي نور بلې مهرباني.
لنډو الفاظو کې به سره روان غړو. د مینې او د محبت مطالعه لکه څنګه چې په انسانانو کې ده، همدا ډول په څاروي سره هم ده. هر څومره چې د یو څاروي سره مینه او محبت کېږي، همدومره د هغې څخه لوړه فایده اوچتېږي. کله هم چې تاسو په شاري سیمو کې یا د یو مدرسې یا د مکتب متعلم سره تاسو مخامخ شئ، هغه وایي چې سلام کاکا یا السلام علیکم کاکا. او که چیرته یو داسې منطقې خلک چې هغه نه مدرسه ویني په سترګو او نه مکاتب په سترګو ویني، هغه په رادیو ته څه نشو ویلی چې هغه په یوازې دی چې سلام وچی یو کنځل کوي. نو دلته د منطقې خلکو سره په اذهانو کې دا جوړ شوي دي چې سپای د ویشتلو لپاره پیدا شوی ده. په ټوله نړۍ کې سپای، پیشو، مرغه، مخپله په اماراتو کې هم، په اماراتو کې مرغه زما د لاس نه ډوډۍ عینه واشي ته مرغه و لاس کې به دې ورته دانې ونی، دانې به یې خوړلې. ولې دلته ته او کوترې په څنګ تېر شه دستي الوزي، ځکه دوی په دې لکه مخکې مې درته ویلي چې په لنډ الفاظو به ووایو چې مینه محبت لکه څنګه چې په انسانانو سره ده، همدا ډول که چېرته موږ له ځناورو سره وکړو، نه به سپای پیشو وخوري او نه به پیشو بیا ستا د کور کوتره او یا بل څه وخوري. که دوی ته په وخت خواړه اوبه ورسېږي، دوی دا درک کولی شي زه هم د دې کور د غړو څخه یو غړی یم، نو زه باید چیز ته ضرر ونه رسوم. که دوی خپله وګوي تګوي ورته درې ورځې خواړه ونه رسېږي، مجبور ده چې هغه حمله وکړي. او همداسې ماشومانو ته که چېرته دا پوهاوی وه چې دا هم زموږ د کور یو اوزوه ده، یا دا هم د الله تعالی یو پیدایښت ده، دا ورځ په ورځ کدی مینا وکي دا تروی دا یو بل نه په یو په بل لګيږي نه په پښو مرغ اخري او نه په
ډیر زیاته مننه کور ودان استاد پهنمل اجمل خوستای او استاد اسماعیل کمال چې په دې خبرونه کې بو ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی یو دی او صالح رادیو خبرونه دوام لري.